السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي نن دوشنبه ده د وږي اسمبلې شپږویشتمه د سپتمبر شپاړسمه په دې خبرونې کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي چې تر خبرونو وروسته یې اوریدلی سئ د نجونو د تعلیم فعاله او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ وایي چې د افغان نجونو د تعلیم د حق غوښتنې ته به دوام ورکوي نوموړي تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا او نورې فعالانې به د افغان نجونو ږغ بدرګه کوي او له طالبانو سره به دا حساب کتاب کوي چې ولې د نجونو ښوونځي تړلي دي ملاله یوسفزۍ دغه پیغام د افغان نجونو د ښوونځیو د بندېدو د درېیمې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی طالبانو د 2021 کال د اگست میاشتې پر 15مه واکته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تر دویم اعلان پورې بند کړل خو د دریو کلونو په تېرېدو سره لا هم بند پاتې دي پر ښوونځیو سربیره د نجونو پوهنتونونه هم په افغانستان کې بند سوي چې له کبله د طالبانو حکومت باندې سخت انتقادونه سوي دي د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په اولو ولایتونو کې د تیز باران او تالندې برېښنا اټکل کړی دی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یوه خبرداری کې ویلي د سالنګونو په ګډون به په بدخشان تخار نورستان کونړ لغمان کاپیسا پنجشیر بغلان پروان ننګرهار کابل لوګر پکتیا خوست میدان وردګ بامیان او غور ولایتونو کې د باران اندازه له 1500 تر 1300 ملي متر پورې وي وړاندې په خبرداری کې ویل سوي چې په شمال ختیځو شمالي لویدیځو جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم سوي چې د سلنګونو په ګډون به په بیلابیلو سیمو کې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 1500 تر 1000 کیلومتر پورې وي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې ګڼو ښځو ته دوی د غالي اوبدلو مهارت ورښولی چې دغه میرمنې اوس کولی سي د خپلو کورنیو نفقه برابره کړي دغه ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي یوه له دغسې لسو میرمنو څخه عاقله ده چې د ځینو همکارو بنسټونو په همکاري د غالي اوبدلو په شپږ میاشتنۍ پروژه کې برخه اخیستې وه او په دې پروژه کې دوی ته د تجارت پیل ورښول سوی دی په تیرو دریو کلونو کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو په اکثرو دولتي ادارو په ملي او نړیوالو موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع کړ چې دې کار هغه کورنۍ سختې اغېزمنې کړې چې سرپرستي یې د ښځو لخوا کېږي یو راپور وایي د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې پرتله په اروپایي ټولنه ناروې او سویس کې د پناه غوښتونکو شمیر یو څه کم سوی دی د هغو شمیرو له مخې چې نن دوشنبه خبرې سوي په تیرو شپږو میاشتو کې بیا هم د پناه غوښتونکو شمیر 1500 او 1500 ته رسیږي د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې بنسټ چې په مالټا کې دی ویلي د 2023 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې پرتله په اروپایي ټولنه ناروې او سویس کې د پناه غوښتونکو شمیر 6000 کم و دغه شمیرې د اروپایي ټولنې تر څنګ د ناروې او سویس هم دي چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه نه دي د پناه غوښتنې زیات اسناد په جرمني کې ثبت شوي چې زیات پناه غوښتونکي د افغانستان په ګډون د 29 هیوادونو دي په مرکزی او ختیځ اروپا کې د کمساری سیلاب لکبل د مرګ جوړبل او زیانونو کچه په زیاتېدو ده په رومانیا کې چارواکو ویلي دغه تل سیلابونو لښته لره شپښته نمړ کړي او دوه نور تریتم دي چارواکو ویلي چې په دغه هیواد کې نن هم د نور اورښت او توندو بادونو وړاندې نه سوي ده په اتریش کې د سیلابونو لکبل د ژغورنې یو کارکونکی مړ شوی پولند کې هم د یو کس مړینه راپور شوی او په چک جمهوریت کې بیا څلور کسان تریتم دي په دغه هیوادونو کې سیلابونو زرګونه کورونه تخریب کړي او لسګونه زره کسان یا هم خوندي سیمو ته تخلیه کړي دي د امریکا د متحده ایالاتونو د څېړنو فدرال اداره وایي مخکنی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ د ترور لیوی حدس روغ وتلی دی روټرز خبری اژانس د دغه ادارې په حواله لیکلي چې د نوموړي د ترور دغه حدسه پرون د سپتمبر پر 15مه په فلوریدا ایالت کې د ترامپ د ګلف کورس نه بهر سوی ده که څه هم خبر کې د ترامپ د احتمالي ترور د حدس نور جزئیات نه دی ورکول سوي خو روټرز د پولیسو د سرچینو په حواله ویلي چې له کورس د باندې ډزې سوي دي د ډونالد ترامپ د ټاکنیز کمپاین مسؤلانو هم ویلي چې نوموړی هغه ته نږدې له 100 ډزو روغ وتلی دی نور زیات نه دی ورکړی سی ان ان ټلویزیون د فلوریدا ایالت د ځایي چارواکو په حواله ویلي چې مشکوک حمله کوونکی نیول سوی دی د تیرې جولای میاشتې په نیمایي کې پر ښاغلي ترامپ په پنسلوانیا ایالت کې د ټاکنیز کمپاین پر مهال ډزې سوی وې چې په پایله کې هغه پر غوږ ټپي سوی و روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP شمیرې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 4.5 میلیونه خلک په خوارځواکۍ اخته دي. د دوی د سګنیو شمیرو له مخې 3.2 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه یا 12 لکه میرمنې په افغانستان کې له شدید خوارځواکۍ رنځوري. پوښتنې دا دي چې خوارځواکۍ ولې رامنځته کیږي، ولې ماشومان او میندوار میرمنې تر ډیره ورسره لاس او ګریوان دي، په خوارځواکۍ اخته ماشومانو او میندو سره څنګه مرسته کولی شو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب صالح محمد رحمانی. رحمانی صاحب چې دا مهال په جرمنی کې اوسیږي، شاوخوا درې لسیزې د کابل صحت طفل روغتون کې هم کاري سابقه لري. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پایل بلدین وکړو چې خوارځواکۍ څه شی ده او دا ولې رامنځته کیږي.
خوارځواکۍ چې ورته په فارسي کې سوی تغذی وي یا په لاتینه اصطلاح مال نوتریشن ده، یعنی خرابه تغذیه، دا متاسفانه چې ډیره په 15 کلونه کم عمر ماشومانو کې زیات لیدل کیږي او همچنان په ښځو کې هم لیدل کیږي، خصوصا هغه ښځې چې ډېر ولادتونه کوي او بار بار حملونه اخلي، نو دا زیات لیدل کیږي. علت اصلي د خوارځواکۍ یا د خرابې تغذیې دا دی چې دغه بیلانس یا توازن د مواد مغذي او هغه غذا چې اخیستل کیږي دا برهم خوري. مثلا که یو څوک ویتامین کم واخلي یا منرالونه کم واخلي یا پروتین کم واخلي یا کاربوهایدرات کم واخلي، نو کله چې دا توازن په بدن کې برهم خوري نو دلته د هر یو کمبود باعث یو مرض کیږي و همچنان کیدلی شي چې انسان خپل وزن واخلي. نو خوارځواکۍ یا مال نوتریشن داسې یو مریضي ده چې کله کیدای شي انسانان په دې کې خپل وزن د لاسه ورکړي، انسانان ډېر ډنګر شي یا انسانانو بدن وپړسیږي اوبه ونیسي، یا دا دی چې څوک ډېر زیات انرژیتیک غذایي مواد اخلي لکه زیات کاربوهایدرات واخلي یا زیات مثلا شحمیات واخلي یا زیات پروتین واخلي، نو د دوی وزن بیا د اندازه نه زیاتیږي چې د تا اوبزیتی یا چاقی وایي چې دا هم مال نوتریشن په کټګوري کې راځي. خو متاسفانه چې زمونږ په هیواد کې په افغانستان کې زیات چې معمول دی هغه خوارځواکۍ ده چې هغه ماشومان د خپل وزن د لاسه ورکوي او کله چې په مزمن شکل تبدیلیږي نو دا خو قط هم نه جیږیږي چې هغه ته سټنټ وایي، او چیرې چې د کاربوهایدرات شدید کمبود په وجود کې پیدا شي نو هغه خلک ډیر ډنګر کیږي چې دا ته مرض موسوي، یعنی اصطلاحی داسې تشبیه کوي چې پوستکی او هډوکی دومره ډنګر کیږي، او کله چې کمبود د پروتین بیا ورسره یو ځای شي، یعنی پروتین انرژي مال نوتریشن ورته وایي، په دې حالت کې بیا په څنګ دې کې چې ډنګر اوسیږي دوی پی او مخستر کې دا هم پارسی کې چې د تا کوشر کور ټایپ وي، نو دا اشکال دي چې زیاتره دا په افغانستان کې متاسفانه زیات فاکتورونه ډېر رول لري، په څنګ کې د چې اقتصادي مشکلاتونه خلق لري، آگاهی یا معلومات د خوړنې په برخه کې نه لري، یعنی څوک چې غلط تغذیه کوي مسلسل منظم همیشه یا وریجې خوري یا مثلا وچه ډوډۍ خوري یا مثلا یعنی مختلط غذانه خوري، صابون استفاده نه کوي یا د نورو غذایي موادو نه چې هغه فل انرژي لري هغه نه ښه ګټه نه اخلي او د منظم ډول باندې غذا و نه اخلي، نو په دې خلکو کې طبعا دا علائم د خوارځواکۍ را پیدا کیږي او متاسفانه زیاتر په ماشومانو کې لیدل کیږي، خصوصا افغانستان که هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کلونه کم بوسیږي.
بله او ډاکټر صاحب زم دې بحث تراتلم تاسو هم ورته خپل مقدمه کې اشاره وکړه اما هم په سریزه کې یادونه وکړه چې د خوارزواکي یادونه چې کله کېږي بیا نو ډیر قربانیان ماشومان هغه هم هغه ماشومان چې 15 کلونه نه کموم روي او یا هم د میندوارو میرمنو یادونه کېږي سلام دې چې خوارزواکي تر ډیره دغه طبقې سره تړلې یا هم ماشومان یا هم میندوار میرمنو سره دوی د ټولنې د نورو کسانو پرتل ډیر زیانمنون کې یا اسی پذیروي والي لامل څه کېدلی شي ډاکټر صاحب
لاملونه خو ډیر زیات دي چې خارجي لاملونه دي طبیعي لاملونه دي کورنۍ لاملونه دي د نادانی یا نافهمی لاملونه دي خارجي لاملونه یې دا دي چې مثلا په یو مملکت کې چې جنگ وسیږي په مملکت کې زلزله وشي مملکت کې سیلابونه راشي مملکت کې مهاجرتونه راشي خلک د یو خانه بل خواته ځي خلق مثلا کافی غذایی مواد تر لاسرسی نشی پیدا کولای ماشومان ده ده کول از یاد بده بانده با عروس کیگی چه ماشومان پا حالت ود و نمو کی وسیگی همیشه دوی گوره چه تنکیدی او ورست با ورست باید دوی نشو نمو کی قد وزن واخلی قد جکشی او هم دست تکاملو کی پتن که یعنی تزده که اغا ده پاره دوی زیادتر انرژی تا نسبت زوانان و نسبت کاهلان و ضرورت لری نو یه لامل دا مهم ویلی چه بیرونی مثلا جنگون و مهاجرتون و سیلابون و زلزله و غیره تا طبیعی حوادثی بلی مثلا کدایشی چی یا ماشون وقتی گور که پیدا کیگی غلط تغذی دمور در شدونه مثلا درست دمور شده نور کول کیگی یا کافی اندازه نور کول کیگی چی دا کلا چی دا میان دی پا داغ میتود در شدور کول بانده سم آگاهی و نلری غلط تغذیه که این ماشون نمریگی بیاغن و جلا که این نارامی که او در تولید خلا شده هم برهم خوری نو دوی باید اول پوشی که چرق هم ماشون تشده ورکی او چرق همه تغذیه که هر چمره چه بال دولاده تجر ماشون شده تواجه ولشی همونه در ماشون صحتمند رازی سیستم معافیت قوی رازی در میکروبون و در نور و ویروسی و باکتریهی امراض مقابل که مقاومت جگیدی نو هر چود اجی دا وروس تشد و تا چول کیگی یا کافی اندازه دمور شده نور کول کیگی یا دا ماشون نمالیگی بعضی مندی که دلشی که نظر به بعضی مشکلاتو خبل شده ماشومان تا نور کهی مثلا تبارکلوز لری یا کم سرطان مرد لری یا کم نور مکروبی ناروغی لری چی دا غل کول نظر به توصیه داکتر شده نور کول کیگی بدوی دا نور شدونه استفاده که یا نور غذایی بامادونه اقا به درست طریقه سر جوڑه ولی نکیگی یا به او بدیره کیگی یا به مثلا صحیح ترکیب نمراهد کیگی یا به پوخت نور کول کیگی هم ده قده چی مشومان و رست و رست دخپل وزن دلاس هر که نو دلتا دا کمیونیتی آویرنس یا آگاهی دا مند و زختیر ضرور ده چی باید ور کشی یا صحیح تعلیمات باید پا کلو باندو که پا ولایتونو که پا گرونو پا سطح باید خلکو تاو رسول شی خسان مندو تاو رسول شی او خپلا مور کلا چه مثلا حامله و سیگی دیر زیاد غذایی مواد تا ضرورت لری باید دیر انرژیتیک مواد واخلی میوه واخلی ترکاری واخلی و همچنان فول انرژیتیک غذاگان واخلی زکر دای دو انسان و سیگی زیاد غذا تا نسبت تا حالت تا غیر حاملگی ضرورت لری نو دوی تا کافی اندازه غذا نرسیگی آقا دا پارا کلچی ماشون دا دوی پا وجود که رشد و نمو که زیاد انرژی تا ضرورت لری تا تا آقا خواده و که نو کلچی مور تا صحیح غذا نرسیگی یا درست غذا و نخلی یا منظم دغه د خپل ویتامینونه او منرالونه او غذاګانی وانخلی اراده چې مورم په خوارزواکی باندې مبتلا کیږي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې یعنی د خوارزواکی ریخي نه وازدا چې بی وزلی د کمزور اقتصاد دی بلکې کله ناکله کچیر ته امه په هوای نوی مور په دې پوینه چې خپل ماشوم څنګه وروزی څنګه شدی ورکی کوم وخت شدی ورکی په کوم څومره اندازه شدی ورکی کله ناکره د امه په هوای کموالی هم د لامل کیږي چې ماشوم په خوارز واکي اختاسي یا هم مور د مندواري په محل باندې سم سپارښتنه نه عملي کوي، منظم ډول ډاکټر ته نزي، ممکن مور هم په خوارز واکي اختاشي. په هر حال بحث پراخ دی، ډاکټر صاحب نه مننه چې ډیر ښه تشریح کوي. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، اوریدونکو پتا مې دي چې خبري وکي او خپل پوښتنې مطرح کړي. یو اوریدونکو سره خبرې کوي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
ژوندۍ وشه، ګړندۍ وشه. لوین صاحب سلامونه تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته، نبی الله زابلای د زابل لرغمداب نه خبرې کوم.
مهرباني زابلای صاحب، ستړي مشي. تاسو د خبرونې په اړه څه وایي؟ خوارزواکي په اړه مشخصه پوښتنه هم کولای، مهرباني.
ډېر مننه کوم. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویل، متاسفانه دا چې په افغانستان کې ډېری وګړي په افغانستان کې به فرض واکه ماشومان او داشن ډېر کسانې. نو له ډاکټر صاحب نه مشخصا پوښتنه ده، د ډاکټر صاحب سره لومړی، که چیرته یو مور مثلا په کم سن کې تقریبا یو جنکۍ شین دنیا ته راوي، آیا کېدای کم سن کې مور ماشوم دنیا ته هغه فرض واکه که په کم سن کې سره تړاو نه لري؟ او بل آیا کتی هغه ماشومان هم تر یو حد فرض واکه دنیا ته راشي کوم مور سي زر زر ماشومان دنیا ته راوړي کېدای شي؟ او بل د وخت مور لیدلی دي، کتلې دي په یو کورنۍ کې چې فرض واکه ماشومان یې هغه بیا کلینیک ته مراجعه کوي، هلته یو ډول مواد ورکوي، هغه ماشوم چې هغه د کلینیک مواد ډیر زیات تغیری او ډیر زیات وده کوي، آیا دا د مورجانې تر شیدو کوي دي بهتره دي ماشوم د پاره چې داسې تغیری ماشوم
که یو؟ زبلای صاحب، ساسو غږ سم نه راځي، متاسفانه غږ مو پری پری کیږي. اما پوښتنې مو جالبه وي، په زړه پورې پوښتنې وي. موږ ځان سره ولیکلې په دې لچه ډاکټر صاحب پوښتنې ځان سره لیکلې وي، کنه زه به تکرار کوم. کور ودان چې اړیکه مو ونیوله، یو بل اوریدونکو هم راخلو، د سره خبرې کوو، بیا به ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو چې د دوه اوریدونکو پوښتنې سره یو ځای ځواب کړي. دغه اوریدونکو په واتس اپ کې وصل دی، په دې لچه وکولای شو غږ واورو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
وعلیکم السلام لوجین صاحب، تاسو ته سلام، د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته، زابلی صاحب ته، همدارنګه ډاکټر صاحب ته مننه. بس د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکی یم، خو اوس په حال مې د مرکز کلات نه اړیکه نیولې ده. دا مو ډیره پر ځای موضوع ټاکلې ده، سوی تغذیه یا هم فرض واکه ډیره یو خطرناک حالت ده، خصوصا په افغانستان کې په دې سختو اقتصادي حالاتو کې. نو زموږ ډیری هیوادوال متاسفانه چې اقتصاد یې ډیر زیات کمزوری ده، دوی نسي کولای چې خپلو ماشومانو ته په څومره چاړینه د هماغه غذا برابره کړي، خصوصا په هغه وخت کې چې میندې ماشوم په نس ولري. په همدا وخت کې غذا ډیر اړینه ده د مور لپاره، ځکه دا دوه ځای دلته د غذا او دغه ضرورت لري، ماشوم هم غواړي او دا خپل هم غواړي. نو دغه مې نظر ده له ټولو اوریدونکو څخه چې باید په همدې وخت کې تاسو خپل غذا ته، خپل حفظ الصحې ته جدي پاملرنه وکړئ، ځکه همدا وخت کې که تاسو چیرې پرا او کامل غذا ترلاسه کړئ، کولای شئ داسې ماشوم دنیا یا ټولنې ته وړاندې کړئ چې هغه بیا د ټولنې په ګټه تمام شي. او د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې موږ دوه ډوله خوراکي مواد لرو چې واسطې دي او یو کومکي دي. په اصلي کې پروټین دي، شحم دي، همدارنګه کاربوهایډریټ دي، او په کومکي کې بیا دا ویټامینونه او اوبه او منرالونه دا شاندې. یو مور که ماشوم په نس ولري کوم مواد ته ډیر اړتیا لري؟ دغه اصلي او کومکي ته، دا یو. او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې یو دغه په زموږ سي په ولسوالۍ کې چې کلینیکونه دي، په انده کې و میندو ته داسې په صحیح شکل باندې توصیه نه کېږي؟ دوی ته یو کتابچه ورکړې وي، کله چې یو مور هلته ځي ماشوم دنیا ته راوړي په کلینیک، دوی تلته فره معلومات نه ورکړي، ستاسو باید دغه ماشوم پر دغه وخت باندې واکسین تراوي، دا واکسین ډیر اړین ده. په کته کتابچه ورکړې وي، تاریخ یې پکې لیکلې وي، نوم یې لیکلې، نور شی نه وي. زوامه که په دغه برخه کې و میندو ته شپره ټریننګ ورکول سي، دغه میندې کولای سي اند د خپل فرض واکې مخه ونیسي. نو دغه مې نظر ده او دغه مې پوښتنه ویله.
کور ودان، ډیر مننه، سلامات اوسئ. اوریدونکو چې اړیکه نیسي په دې لچې، د نور اوریدونکو اړیکه هم وکولای سي جواب کو او پوښتنې جواب کو. اوس په ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، دوه اوریدونکو دواړو له زابل نه اړیکه نیولې وه. اول زابلی صاحب اړیکه نیولې وه او دوه پوښتنې درلودې. دا ویل چې اول د کمسن او د جرجر ولادت اغیزې په خوارزواکۍ باندې په دې اړه به خبرې وکړو. بیا یو ډول مقوي خواړو ته اشاره وکړه چې په روغتونونو کې یا په کلینیکونو کې ورکوي خوارزواکو ماشومان ته، او خوارزواکې ماشوم ورسره وزن اخلي او چاغېږي. په هغې اړه به مور ته خپل نظر ورکوي. سر کې به راسئ ډاکټر صاحب، دې ته چې په کمسن کې واده خصوصا د نجونو واده مثلا کله چې دیارلس کلنۍ یا څوارلس کلنۍ کې نجونې حمل اخلي مندواره کیږي، دغه کم سن وای څومره په خوارزواکۍ باندې اغیز کوي، او څومره د دې لامل دی چې ماشوم خوارزواکه راسي؟
یو خو کم سن زبلی صاحب تازه اول سلامونه وړاندې کوم، بیا د دوی د سوالو پات لوایم چې کم سن کې خو واده اصلا درست کار نه دی، په خاطر د دې کدا تلس کلونه یو جنۍ سنې وړوکی اوسیږي، هغه طبعا په څنګ د دې چې ماشومان کوچني راځي، یا په څنګ کې نور اختلاطات او نور امراض خپل مور ته پیدا کیږي، هغه دپاره د ډبلیو ایچ او یا د عامې روغتیا سازمان توصیه کوي چې هیڅ جلۍ باید د اتلس کلونه چې عمر یې ټیټ اوسیږي واده ونه کړي. بله دا رول لري، او بل رول دا دی چې هغه میندې چې ماشومان چې دنیا ته راوړي چې د هغو عمر کم اوسي، چې هغه ته موږ پریماچور یا مخکې د وخته ولادت وایو، چې مثلا نه میاشتې د پوره کوي، اووه میاشتې پیدا کیږي، اته میاشتې پیدا کیږي، یا دغه باندې شاوخوا کې، دا ماشومان هم د وزن دینګا په خوارزوکي باندې اخته کیږي یا په سوی تغذیه باندې. نو دوی ته توصیه داده چې اول باید دغه خپل مناسب سن تکمیل کی، بالداغه واده وکړي، او همچنان نظر په بعضی امراضو یا مثلا بعضی مشکلاتو چې کله ماشوم به وخت دنیا ته راځي، نو طبعا هغه ماشومان هم چون قدرت و توانمندی د شلو خوړلو پکې نو وسیږي، درست تغذیه کیږي نه، نو دو ماشومان هم طور به سوی تغذیه اخته کیږي. او من دی همچنان بل ورور سوارو که چه ده دیر ولادتون و دیر ولادتون مستقیما تاثیر لری به سوی تغذیه بانده، اگه داده چه که اصلا فاصله ده ولادتون رو باید مراعات شی، ده دو ماشومان تو من زد اقل سلور پینزه کال فاصله باید بوسی، خو بعضی میندی گورو چه هیچ فاصله نمراعات کیگی، اگه به اصطلاح شیر بشیرک اولادون تولد کهی، نو پدہ کہ د مور صحت هم لوی زیان متوجه کیږي، چې مند کم خونه کیږي، ضعیف کیږي، او د ویتامینونو او منرالونو کمبود په وجود کې پیدا کیږي، هم چنان د کاربوهایدرات او پروتین زکه د دوی د وجود ټوله انرژي دغه ماشومان اخلي، چې دوی زړه دنیا تر اوري او زمنده خون زیان چې په جریان د ولادتو کې ورته پیدا کیږي، دا ټول باعث ضعیفی یا خوارزواکی د مند کیږي. همچنان دا ماشومان هم په خواجه رشد و نمو نکهی ده مور په نست که، اگه ده پاره دا ماشومان هم حتی ده تا خوارزواکی ده مور په نست که، یا انترایوترین ملنوتریشن و ایچه دا ماشومان ده مور په نست که په خوارزواکی اصوی تغذی گرفتار که گی، او کلاجی دنیا ترازی هم طبعا کافی اندازه غذا و شده ارتا نرسه که دوی مستقیم تاثیرات لری پا خوارزواکی بانده. بل اغا غذاگان چی ارور پختنه ها کرد چی اغا در بعض موسو و در WHO در خواب کلینیکونو که توضیح که گیا بسکیتو ندی، اغا واقعا یو محصر غذا ده که چیر لاس رسای ورتاو لری، اگه نظر به توصیه در دکترانو چی در خوارزواکی خفیفه در متوسطه در که شدیده ای، که چیره به خفیفه یا متوسطه اوسی که خود دوی درملنه پا کور پا سطح هم که گی، او یا که دلشی که روزمره ما کلینیک تا مراجعه و که حال تا دورازی در خواهر تغذا و شده و شهان ور کرشی، نور توصیه مکمل آورتا که گی چی پا کور که پا خپل ماشومان وان پاملرنه و که، او بل که چیره در سوی تغذیه شدید وسیگی یا دیر شدید وسیگی، نو آقا تا به اجازه نشته چی در کلینیکونو یا کور پسط آقا درمل نوشی، آقا باید مستقیما شفاخانو تا شفاخانو که چی آقا در ماشومان و سرویسون نلری یعنی هلته خدمات د ماشومانو ته او د سوی تغذیه بخش ولري هلته باید راجع شي. نو هلته د معذف و ډاکټرانو متخصصینو دخوا هغو ته پوره پاملرنه کیږي او هغه خاص تداوی لري چې هغه بیرون د شفخانه امکان نه لري. نو بیا دا پات کیدی شي چې هر یو میاشت پات شي، دوه میاشت پات شي، یو نیم میاشت پات شي په شفخانه کې بدون موده کې دوی بیرته د خپل وزن اخلي او په چیرې امتحانات زمین مشي یا هغه کیږي بیا بیرته به کورو ته ځي، بیا په کلینیکونو او کور کې تعقیبه تغذیه ورته ورکول کیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسه. یوه یادونه زه کوم چې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو یونیسف او دغه راز دبلیو اف پی ویلي چې سکال په افغانستان کې د دوی بودیجه کمه ده او دوی نشي کولای چې هغه له خوارزواکۍ متاثر کسانو ته یا هم په خوارزواکۍ اخته کسانو ته په بشپړ ډول دغه خواړه برابر کړي. دبلیو اف پی ویلي چې دوی یوازې کم شمیر کې هغه کسان تر پوښښ لاندې راولي چې هغه عملا په خوارزواکۍ باندې اخته دي. دا معنا چې له موسسونه هم باید ډېره تمه ونه شي. له ملګرو ملتونو نه ځکه هغوی وایي چې زموږ بودیجه کمه ده نو نشو کولای چې په بشپړ ډول یا په لازم ډول خپل خدمات وړاندې کړو. اما دوی شمیرې ورکړي چې سږ کال د دوی تازه شمیرې دي چې په مارچ میاشت کې رای شوي چې وایي 3.2 میلیونه ماشومان په شدید خوارزواکۍ اخته دي او 2 لکه یا 1.2 میلیونه میندې چې دا شمیرې نظر په خواته ډېرې دي. که څه هم د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دې اړه څه نه وایي خو مخکې دوی دغه شمیرې بیا رد کړې وې، ویلي وو چې نه د خوارزواکۍ شمیر دومره نه دی او دوی دغه یو شمېر نړیوالې موسسې تورنې کړې وي چې په ځینو حالاتو کې ټکان ورکون کې شمیرې خبروي چې د دوی په ټکو واقعیت نه لري. خو په هر حال دا چې واقعیت څه دی د معلومول هم یو څه ستونزمن دی او څېړنو ته اړتیا لري. د بل اوریدونکو پوښتنه وي ډاکټر صاحب، دا به هم پلان کې ځواب کو بیا به اوریدونکو راوخلو. دغه اوریدونکو چې له کلات نه اړیکه نیولې وه ویلي چې دوه ډوله خواړه دي، یو اصلي حکومتي مایندو لپاره وایي کوم توصیه کیږي ډاکټر صاحب؟
چا دی یعنی دا د کورنۍ خواړه منظور دی یا که فکر کوم اندغه خوراکونه دي لکه چې په نورماله توګه زمونږ تاسې په بازارونه کې پیدا کیږي، لکه که وریجی دی که دال دی که نخود دی که غوښه دی که سابه دی که داشان دی، دوی ته به اصلی وایي. نو زه توصیه دا کوم چې د کومکی غذاونو په ځای باندې همدا اصلی ته مراجعه وکړي، ځکه الحمدلله په افغانستان کې هر شی چې کرل کیږي که سابه یې که میوې دی که غنم دی که هر څه دی دوی په شکل د طبیعي رشد و نمو کوي، ډېر کافي اندازه انرژي ویټامین او منرال لري. دا لکه اروپایي هېوادو غوندې نه دي چې ټولو ته هورمونونه ورکول کیږي او دا په شکل د کاذب رشد و نمو کوي که غوښې دي که مثلا نور حبابات دي یا میوجات دي. اما په افغانستان کې هر شی طبیعي رشد و نمو کوي، هغه دپاره د هغو انرژي ویټامینونه او منرالونه تمام شیان ډېر اصلي و اساسي اوسیږي. خو دوی کولای شي چې د دغه اصلي غذاګانو نه ضرورت د خپل رفع کړي، او که چیرې مثلا دا امکانات نه لري او د کومکي غذایي مواد چې هغه بسکیټونه دي چې د محصول خوړ کول کیږي، وی پی 5 بسکیټونه دي یا شیدې دي، هغه هم درستی په شرط دی چې تاریخونه یې ښه وسیږي او په ښه طریقه ساتلی وشي یا ګودام او ذخیره یې درست وسیږي چې هغه دوی د خپل هغه کوالیټي او کیفیت د لاسه ورنه کړي. په دویمه درجه بیا هغو هم صحیح دي، خو زه طرفدار د اصلي غذاګانو یم، د طبیعي غذاګانو یم چې هغو صحیح صورت سره ګټه واخیستل شي او که صحیح صورت سره پاخه شي او ترې ګټه واخلي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسه. اوریدونکو ته نوبت ورکوي، یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، ستړي مشي. تاسو ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. وعلیکم السلام محمد نبی له بغلان نه. ستړي مشي، مهرباني وکړئ د خوارزواکۍ په اړه څه پوښتنه لرئ؟
خوشاله اوسئ ډاکټر صاحب، سلام. تقریبا پالک گندنا مثلا کچالو زیاد کرل کیږي، لوبیا کرل کیږي، افغانستان کې ډېر ماشاءالله عمر ډېر ښه پروتین لري، تقریبا ښه غذا ده. په ټوله کې خو موږ بېغوره یاستو، یعنی زیاتره وخت کې خوځای کې موږ وایو پروتین سره موږ نشو کولای چې دا به موږ سیله وریجې وخورو، تقریبا 100 غوښې وخورو، کولای شو چې دوی استفاده وکړو. زیاتره وخت چې موږ ګورو زیاتره خلک چې سوی تقدیر یا تقریبا خوارځوا کوي ماشومان یا مېرمنې دا ډېر بې غوره دي، د فکر دي، ځان ته توجه نه کوي. نو په ټول کار سره توجه لري، لکه مخکې چې ما ویلي یو دستګان نه ده سوپر کیدر په هغه کې ډېره ښه غذا ده. نو په ټوله کې افغانستان خلک نشي لر وشو فکر یې بې ځایه ده. دا کړ باید خلکو ته آګاهي آګاهي څه چې آګاهي خو ډېر ډاکټران صاحبان نارې وي خو مونږ ته موږ به خبره یاسو باید هغه څه باندې کورنۍ یو د کور غټان چې دي زړې مېرمنې مثلا دغه باید خاص توجه ولري. په ټوله کې چې موږ ګورو د دین صاحب زیاتره وخت ماشومان ته ککړ اوبه ورکوي، یعنی مور باندې خلو کښې اوبه اوبه مور ورته وایي چې هلته اوبه دي هغه اوبه وچکه هغه نه پېږي چې دا اوبه پاکې دي ناپاکه دي هغه اوبه به ناسناسه کېږي، یعنې تقریبا هغه مرقه شي تقریبا ډېر وړاندې لاړ شي. افغانستان خلکو بدبختي ته چې ما خپله ډېر درد کې زه دکه ډېر خلکو ته توصیه کوم تقریبا داسې بعضې دوستان خپلوان چې دي یا د شاتر مخامخ کېږه چې باید موږ تاسو کم شی وخورو پاک شی وخورو تقریبا غذا وګورئ چې د چېو پاک یعنې سوی اغلی مونږ لري الودا مونږ وسی کنه تقریبا د شاو یو پاک وبو باندې پیول شته فیش په دا وشي زه په دغه خلکو د خپل سره دغه ما سوال ده نه دغه بعضې چې زونه چې مهمه دي سوی تغذیه لپاره یعنې دغه باید
موږ و کور ودان محمد نبی ورور سلامات او سیدره مننه تفسیر مو پزلپور و د غراس کوم موضوع مچ یاد کړ د مازان سره هم لیکلی و همیشه ز ډاکټر صاحبان نام ده پښتنه کوم چې د کورنۍ او د واسي مطابق یا هم د افغانستان تولیدات ته پکتو د افغانستان وضعیت ته پکتو سپارښتنی وکړ کورنۍ ته لکه څنګه چې محمد نبی ورور هم اشاره ورته وکړه د افغانستان د خلکو اقتصاد خنه دی اکثره مثلا د غواخو یا هم د نورو پروتینونو واس تر ډیره نسته ما داسې ارزانه خواړه پیدا کیږي چې هغه پاسانه پیدا کیږي پرزانه پیدا کیږي او مقوی مواد پکې دي. په دې به ډاکټر صاحب رانه واچي ډاکټر صاحب مهرباني وکړي د محمد نبی ورور پښتنه جواب کوي او کورنۍ واقعي ختمه شومان لري څه سپارښتنه لري له کوم موادو نه ډیره استفاده وکړي.
بل ډیر مننه د محمد نبی ورور نه واقعا ډیر په زړه پورې خبرې وکړې او ډیر ښه خبرو ته اشاره وکړه چې زه هم غواړم په دې کې اضافه کړم چې کومه غریب یوستو چې افغانستان کې غذایی مواد کم دي ولې زه فکر نه کوم چې کچېرې سړی آگاهی یا معلومات د خپل د غذایانو نه پیدا کی او چې چه وخوري څه رقم وخوري او خپل ماشومان ته څه رقم غذا جوړه کی زه فکر کوم د سوی تغذیه مخنیوی ډیر آسان دی. هغه دا دی چې موږ ګورو په هر کور کې خو کچالو شته، یو لک دال به وسی، یو تک وریجې به وسیږي، یو لک نخود به وسیږي، یا دام نور دغه ترکاری باب چې په کورو کې پخیږي که شلغم دی که کچالو دی که گازرې دی دا ډیر زیات رول لري په تغذیه کې د ماشوم. مثلا کچالو ډیر زیات کاربوهایدرات لري، یا هر څوک کولی شي په کور کې چرګان ساتي مثلا هګۍ که ماشوم ته یوه هفته کې دوه درې هګۍ ورکړي هغه ډیر زیات انرژي اخلي. نو دوی کولی شي چې غذا په درسته طریقه سره یو ماشوم ته جوړه کړي که مثلا یو دوه کچالو یو کچالو وسیږي، یا مثلا یو قاشق نخود کی یو قاشق لوبیا کی یو قاشق غوړي ورواچي یو قاشق اوړه ورواچي یو دانه گازره پکې ټوټه کی، یا مثلا نور همداسې حبوبات دا ټول یو ځای په یو دیګ کې واچي، یو دا پاخه کی، یو دوی ته حرارت ورکړي، یو دا په دې قاشق باندې ښه صحیح لکه الوه غوندې یو شی ته نه راجوړ کړي. تاسې باور وکړئ چې دا یو ملټی ویټامین ته نه جوړېږي، ټول ویټامینونه منرالونه په دکې راځي که ضرور نه دی. اوس افغانستان کې یو عقیده دا ده چې باید هر څوک غوښه وخوري، په حال دې چې غوښې خوراک درست نه دی. که موږ تاسې نظر وکړو اول حیواناتو ته وګورئ، تاسې ګلم په مخ کې غویان دي که پسونه دي که هر حیوان نور دی، تاسې وګورئ دوی ټول واښه خوري، نور یې چای نه خوري. اما د دغه واښو نه تاسې وګورئ چې مختلف واښه خوري، دوی څومره رشد نمو لري، دوی څومره غټېږي، د دوی عضلات څومره زیات دي. موږ تاسې معلومات په دې کم دی که موږ متوجه شو دغه ټولې ګیاهانې چې شنه پاڼې لري که دغه مثلا هغه چې بدن ته مضر نه اوسیږي زهري نه اوسیږي موږ راټولې کړو او دا وخورو، موږ حتی ضرورت بیخي نه پیدا کوو چې غوښه حتی یو مړی هم وخورو. به خاطر دې چې د دغو مختلفو ګیاهانو سبزیجاتو نه موږ او تاسې کولی شو د خپل پروټین، د خپل کاربوهایدرېت، د خپل اشام، د خپل تمام ویټامینونه منرالونه د بدن پوره کړو. او کچیر د دوی سره به الګ زره حبوبات را یوځای کو خواره پروتین های پروتین کیږي پروتین هم تکمیل کیږي کچیر مثلا شوده ولری بکور کې هغه شوده سره لک فرنی جوړه کی دا فرنی او غنی کاربوهایدرات ډیر زیات انرژي ورکوي یو ماشوم ته کچیر یو پلاوریجی ولری کا اندغه بغلاله بهترین وریجی دی چې طبیعی دی بیو دی نن راستا سپوږی په دنیا کې ټول تقلبی وریجی جوړیږي چې هغه اصلا وریج نه دی د نور شانه نه جوړیږي په شکل د وریج هماس تقلبی هغه جوړیږي بازارو ترازی چې مونږ تاسو هغه نه استفاده کوو ما خبر نیم نو مونږه که په خپل الګ زره د خپل ځوان ته توجه شو په افغانستان کې او د خپل هغه شایته چې د مونږ په څلور طرفه پراته دي د مونږ په پټیو کې دي د مونږ په باغونو کې دي دا هو ته هیڅ توجه نه کوو او زه منډې وهو د بازار نه دغه تقلبي سوداګان یا خلو که وریجې دي که غوړ دی که بل دی دا ټول تقلبي دي دا د بازار غوړ د افغانستان کې دی که په ټول دنیا کې دی دوی هیڅ درست نه دي دوی هیڅ صحیح نه دي دوی هیڅ د خوړو نه دي دوی کولی شي مثلا یو پسه وساتي دغه د وازدې نه استفاده وکړي یا مثلا کولی شي یو غوا وساتي دغه نه استفاده وکړي د شیدو نه یې وکړي د غوړ نه یې وکړي د کوچو نه یې وکړي یا مثلا ایت که تو دونه پیسې نه لري چې حیوانات تربیه وکړي د خپل په ځمکو کې یو پټی خو به لري کالته د یو لږ حباباتو کري می وکري مثلا شلغم وکري کچالو وکري هغه خپله پیاز یي که هر څه یې د دوی رایوځی کي او د دوی نه خپله کولی شي یو ډېره با انرژیتیکه مزهداره خوندوره غذا جوړه کړي او د ماشومانو د سوی تغذیه جلوگیری دپاره خو ډېر زیات امکاناتي چې په ډېر ارزانه توګه په یو لس روپۍ په شل روپۍ باندې دوی کولی شي د خپل دغه شیان را واخلي د بازار او خپل ماشوم ته یو شوله جوړه کړي یو لیټۍ جوړه کړي یو الوا جوړه کړي یو فرنی جوړه کړي او خپل ماشوم ته په وخت زمان سره تغذیه ورکړي یو ماشوم چې مصاب د سوی تغذیه شي باید حداقل د ورځې پنځه شپږ وارې هغه ته غذا ورکړ شي په تنگ د غذا کې هماس اوبو ته متوجه شي ځکه د ماشوم وجود او افسد اوبه د ډېر اوبو ته ضرورت لري ماشوم مثلا نه غواړي یا توجه صرف جاړي باید اول اوبه ورکړ شي تنگ کې غذا ورکړ شي زه فکر کوم چې دا ډېره اسانه طریقه ده خو دا ضرورت لري چې موږ دغه خلکو ته دغه پیامونه ورسوو دا کورنۍ دي که کلي بانډو کې خلک دي دغه معلومات ترلاسه کړي په ډېر اسانه طریقه او د خپل هغه غذایي مواد چې دوربر کې پراته دي هغو ته ارزش ورکړي نه تقلبي سوداګان د بازار او کې خپل پیسې هم بېځایه مصرف کړي.
ډاکټر صاحب محترم سلامت او سیکور ودان مخکې تاسو اشاره وکړله چې عامه پوهاوی مهم دی. محمد نبی ورور هم په ډېرو خولانډو ټکو ویل چې بېغوري ده کې بېغوري وګڼو ممکن صحیح یا درست تعریف هم ترې کړی وي. دغه د مور په شیدو کې هم ډیر فیوزات او برکات دي خصوصا د تغذیه په برخه کې هغه اول شیدې یا کنډاټ چې ورته وایي دغه ډیر مهم دي. اما په افغانستان کې تاسو هم خبرته اشاره وکړه چې د زینو ملحوظاتو لمخې کورنۍ یا میرمنې نه غواړي چې ماشوم ته شیدې ورکړي چې هغه مثلا مزمنې ناروغي وي لکه تبرکلوس. اما ځینو وختونو کې د عامه پوهاوي کموالی د دې لامل کېږي چې هغه مور داسې انګیري چې ګواکې شیدې نه لرم نو بیا ماشوم ته نور خواړه ورکوي یا مثلا پودری شیدې ورکوي چې هغه هم کله ناکره د خوارزواکۍ لامل کېږي. د مور شیدې څومره په طبابت کې مهم رول لري ډاکټر صاحب او د خوارزواکۍ په مخنیوي کې دا څومره رول لري او دغه انتباه چې ګواکې ځینې میرمنې وایي چې زه شیدې نه لرم دا په طبابت کې څومره ځای لري؟
دا خو زخت ډیر مهم رول لوبوي ځکه که دا ډیر با ارزش نه وای نو هر کال به په افغانستان کې تخپل شاید یاسته چې د ماشوم ته د مور شیدو ورکول او ورځ لمانځل کېږي یا تغذیه با شیر مادر را ته وایي چې یونیسف ته خو ډېر زیات پیسې مصرف کېږي او دا برنامه ترویج کېږي یا دا کمپاینونه کېږي چې باید هر مور خپل شیدې خپل ماشوم ته ورکړي. دا چې وایي شیدې نه لرم زه طرفدار د دې نه یم. موږ تاسې باید هغه درست پوزیشن یا وضعیت چې طفل باید د مور په غیږ کې ولري هغه باید مراعات شي. یعنی وخت شیدو ورکولو کې اول باید مور ډیر آرامش ولري ډیر باید چې راحت وسیږي ستومانه نه وسیږي مثلا که ما تشویش روحی ونلري عصبانیت ونلري ډیر آرام اوسېږي او خپل ماشوم په ډیره مینه د خپل غېږ کې واخلي او خپل شیدې ورته ورکړي. کله چې ماشوم د مور په غېږ کې اخیستل کېږي، دلته ماشوم یو احساس د آرامش کوي، یو احساس د راحت کوي. خپله کله چې وایي دا مور او ماشوم سره سترګې په سترګې کېږي او یو بل ته ګوري، همدغه اس وخت چې مور هم خوند ماشوم نه اخلي چې در خدای زوی را کړی دی، ورته ډېر خوشحاله ای که لور وسیږي که هر څه وسیږي، او ماشوم هم احساس آرامش د مور کوي. همدغه ده چې اولین مرحله ده چې یو صمیمیت د مور او ماشوم تر منځ ایجاد کېږي. دا آرامش چې کله وجود ولري او د طفل پوزیشن ښیي، مثلا طفل لون نه وسیږي، غلط ښه غېږ کې نیولی نه وسیږي، یا داسې په ملاستې شیدې ورنه کړي، کله چې طفل احساس آرامش وکړي دا ښه تایروي. وخت چې ښه تایروي، دلته تاسو پوهېږئ چې زموږ په دماغ کې یو غده ده، په نون غدې نخامیه دا دوه هورمون آزاد کوي چې یو یې پرولاکټین دی، یو یې اکسیتوسین دی. پرولاکټین هغه هورمون دی چې د نخامیه غدې نه آزاد کېږي، او په دا قناتونه چې په دماندې په تیو کې وجود لري، په دوی تاثیر کوي، شیدې تولید کوي. کله چې یو تای مکمل ماشوم ته ورکړ شي او دا تخلیه شي، ځکه په ابتدا کې زیات کاربوهایدرات یا اما په آخر کې داسې پروتینی مواد زیات ماشوم ته ورځي، که چیرې یو تای مکمل تخلیه نه شي، پوره شیدې ورنه کړ شي، ماشوم ښه رشد و نمو نه کوي، بل دفعه وګای کېږي باید بل تای واچوي. نو همدغه باعث دده کېږي چې کله دا د مور سینه د شیدو نه خالی شي، بیرته دماغ ته اطلاع ورکول کی په نوم د فیډبک فینومن ورته وایي. دا هلته اطلاع ورکوي چې نور شیدې نشته، بیا دوباره اغزه نه هورمونونه آزادیږي او شیدې را تولیدیږي. نو دلته غلط تخنیک د شیدو ورکول یا په وارخطایی دوی فکر کوي چې والا دا ماشوم دونه قهرمان دی چې ډیر زر زر نو دا شیدې خوري. دوی چې غلط شیدې ورکوي، غلط تخنیک شیدې ورکوي او دا یو تای مکمل را تخلیه نشي، هغه دپاره دی چې دا بیرته اطلاع رسانی دماغ ته نه کیږي چې دا هورمون آزاد شي. داسې په محلي توګه به یو مثال درته وایم که یو پوستک سرباز وسیږي او د ده مرمیان خلاص شي، که چیرې شا قدم ته مثلا مخابره وکړي چې زما مرمی خلاصې شوې دي، نو دوی ته به نور مرمی راوړل شي. او که چیرې دا مخابره و نه لري یا دا بیغوري وکړي، مثلا مخابره و نه کړي چې ما ته مرمی راوړل شي، ما مرمی خلاصې شوې دي، همدغه ده چې دښمن راځي، دا سرباز اسیرګي د منځه وړي. عین میکانیزم په وجود د انسان کې ټول سیستمونه د موږ تاسې همدغسې دي چې فکر وکړه یو مملکت غوندې رول بازی کهی، که استخباراتی، که قوای دفاعی دی، که امنیتی دی، که پیاده دی، که توپچی دی، که حمله دی، داده من تاسی پوین و پکراویاتو که نه تمام صفتون اشتاده چی باعث تقوید دفاع دی سیستم معافیتی کیگیم. نو اولین شده چی ارکاو کیگه از تاسو خبره چه آقا تا پا اطرافو که وایی چی دا کند شده ده، یا مثلا مختلف نمونه دی، بعضی کفامیلو که اغای استکهی و ایدا مردار دی نیور که ده دبلیوچو او یونیسف ده خواهد توسیه ده او ده طول و تبابت جهان ده خواهد توسیه ده چه آقا کلاستروم ده اولین خطره شده دومره با ارزش دی چه رول ده یا واکسین لری به بدن ده طفل که. نو که چیره یا مور پا اوسلمندی نه کار واخلی و براحت تا کار واخلی او خپل شده به خط طریق خپل ماشوب تور که هیچ کلا ده یا مور شده نو چه کیگی، او خپل اخیده چه کلا ده شده ورکولو پا مرحله که وسی یا حامله داری که خپل ای باید چه تغذیه تا ده خپل هم متوجه شی، خمایات واخلی که مثلا شروع و خوری پی شده و خوری که سبزی و ترکاری و میوه دوی خپلا هم دیر و خریزه که چه دوی پا وجود که مایات زیاد چی شده هم زیاد تیگی.
بله کور بدن دکتر صاحب، سلامت و سهی اوریدون که یادوانه کم چه کتاسو چیر تا پداسی حالت که چه کور که ماشوم لره یا ماشوم تا مثلا مور شده نلری، نو کوم معلومات چې زلر مغدا د چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حتی په ټولو کلینیکونو کې قابلیت شته او قابلیت ډیره په اسانه استاسو مایندو ته استاسو مثلا میرمنو ته د شیدې ورکولو طریقه ورخه یا عملی طریقه ورخه چې ماشوم څنګه شیدو ته واچول سي او څومره وخت ماشوم یوې سینې ته څومره وخت بل سینې ته او څومره وخت د ماشوم لپاره کافی دی چې دا مور سي. ځکه ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې کله ماشوم مور سي او هغه شیدې خلاص نو بیا ذهن ته احوال ورکول کېږي چې شیدې نور ته نور شیدو ته اړتیا ده او بیا هورمونونه هغه نور شیدې هم تولیدوي. نو دا هغه څه دي چې که تاسو هر کلینیک ته یا هر روغتون ته مراجعه وکړئ هلته ډاکټر صاحبانه یا هم قابلیش ته دوی په اسانه په عملي توګه تاسو ته ستاسو کورنۍ ته دا درښیي چې څنګه خپل ماشوم ته شیدې ورکوي. او لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم اشاره ورته وکړه دغه انګیرنه یا دغه انتباه چې په افغاني ټولنه کې موجوده ده چې د ځینو میندو وایي شیدې نشته دغه څه په طبابت کې نشته، نو که تاسو هغه سم تاکتیکونه تګلارې وکاروئ نو حتما شیدې پیدا کیږي. او دا یادونه هم وکړه چې هغه د سر شیدې چې په کند یا هم په اورګو باندې مشهور دي هغه د ماشوم لپاره حتی د واکسین ارزښت لري، بعد غذای نسی ماشوم حتما ترې استفاده وکړي. کور ودان راځي چې یو بل اوریدونکو ته نوبات ورکو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
مننه اوریدین ساته استاد محترم مننه ډاکټر صاحب او د لوی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. زه توخی هم ستاسو د یوې اوریدونکو د زابل ولایت شاډیل ولسوالۍ
خا تو خیس ستړي مشي نن سویت غزي یا هم خوارزواکي باندې خبري کوي. تاسو مشخصا په دې اړه باندې څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني ډاکټر صاحب لای جرمني نه را سره دی ساته فل کې د پام وړ تجربه لري.
نن نن یو ځانګړی سلام په بغلان کې احمدي صاحب ته وایم د ښه نظر ورکړي. موږ به د خوارزواکي په حق له یو ښه نظر یو دې درې پوښتنه لاندې خوارزواکي خوښته هم یو امکان وو د کشنیانو لپاره یو مشکل کار دی. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب او تاسو دواړو یا راځي اوریدونکو دی چې څرګندونې پر ورکول او رڼا پر واچول نو ښه هم موږ په وطن کې د خوارزواکان ستال کاندي هغه ډېر ډنګر او ډېر ضعیفي او عمر یې ډېر خو دې بدن نه لري په ګرانه باندې لویږي. نو بیا هم په داسې پخانو کې په خوا یو رقم مواد ورکول بعضې خشته بعضې وچ پوډر هغه هم اوس له کوم بوت سره مخ دي. نو زما له محترم ډاکټر صاحب د خوی دوې درې لاندې پوښتنې دي. لومړی کله کله موږ د جوشک په نامه باندې یو بوتل دي بیا دا یو ربړي پی غوندې شی لري په دغه کې شیدې ورکوو، آیا دا مسلکي او علمي کار ده او که موزر تمامېږي؟ او دومه پوښتنه مې دا ده چې د کشنیانو لپاره سیریلار یا وچې شیدې په کوم نامه باندې موجودې دي او برابرې دي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې د پردۍ مور شیدې و یو بل پردي هلک ته نسبتا تر خپلې مور فرق لري که نه؟ دلی مننه.
کور ودان تو حساب سلامات او سید ډېرې په زړه پورې پوښتنه. ډاکټر صاحب تاسو حتما دغه پوښتنه اوریدلې، مهرباني وکړئ.
ورور ته د مینې ډک سلامونه وایم. ډېر ښه مسایلو ته اشاره وکړه. چوشک یا شیر چوشک اصلا د طب د نگاه درست کار نه دی، خصوصا په مخ په وده هیوادو کې یا افغانستان غوندې هیوادو کې دا ډیر زیات اختلاطات تولید کوي چې هغه انتقال د میکروب دی د طریق د چوشک نه یا طریق د هغه پلاستیکي سر چې په هغه کې دی هغه طریقه چې ماشوم خولې ته ځي کیدلی شي باعث د ستوني درد شي، کیدای شي باعث د اسهالات وشي، کیدای شي چې مثلا د خولې د زخمونو عامل وګرځي. بیا هغه چوشکونه چې هغه پلاستیکی دي هغه خو بالکل باید رد شي، په طریقه استفاده و نشي که چیرې ډېر ضرورت یې ماشوم کوچنی اوسېږي د پیالې نه شیدې خوړلی و نشي، نو هغه شیشه ای بوتل باید ورته واخیستل شي. کله چې ماشوم ته شیدې ورکول کېږي باید په عاجله توګه دا بوتل باید په جوش و اوبو بېرته وینځل شي، سرپوښ یې هم وینځل شي، خپله یې ښه چې تعقیم شي او په یو پاک ځای کې کېښودل شي چې د دویم ځل لپاره آماده اوسېږي چې شیدې پکې جوړې شي او ورکړ شي. خو زما توصیه او د ټولو ډاکترانو توصیه همدغه ده چې د چوشاک نه که په یو پیاله کې استفاده وشي او که چیرې تاسې دغه زحمت په ځان قبول کړئ، ځکه زره راحت طلبي دامن دې ونه کړي او دا پیاله د ماشوم خولې ته ور نږدې کړي او آهسته آهسته لږې لږې شیدې د ماشوم خولې ته ور نږدې کړي، نو دا ماشوم خپله په خپله باید د هماغه یو میاشتني دوه میاشتني نه دا کولی شي چې په پیاله کې شیدې وخوري. خو متاسفانه چې موږ خلک لږ زره استراحت طلب یاستو، تنبلیم لرو، نو زیات کوشش کوو چې د چوشک او شیر چوشک نه استفاده وکړو. او چې دا که چیرې بیا شرایط د تعقیم و شرایط د نظافت مراعات شي و بیا هم دونه ډیر زیات مهم نه دی، اما که چیرې کوشش وکړي چې د پیالې نه استفاده وکړي دا زموږ توصیه ده ورته. دویم سوال ورورو که چې سریلاک یا وچې شیدې دا شیان کیدای شي الټرناتیو د مور د شیدو شي یا الټرناتیو د نورو غذاګانو شي چې د نورو غذاګانو په عوض استفاده وشي؟ ګرانه وروره، سریلاک خو اوړه دي، یا د وریجو اوړه، یا به یو نور شی ورسره ګډي، یا وچې شیدې هم همدغسې. زه فکر نه کوم چې هیڅ کله دوی کولای وشي د تازه شیدو یا د مور د شیدو ځای ونیسي. کله کله چې ډیر زیات مجبوری پیدا شي یا مثلا نور هیچ لاسته رانه شي، غم که چیرې مطمئن وسیگی تاریخی درست وسیگی او تنه استفاده وکړي، د مجبوریت په اساس کولی شي تنه استفاده وکړي. غیر دغه نه بهتر داده چې د سریلاک په عوض په کور کې مثلا یو الوا جوړه کړي، لیټي جوړه کړي، یو نرمه شوله جوړه کړي، یا نور سوپ جوړ کړي، ترکاري سوپ جوړ کړي، دا ماشومانو ته ورکړي، فرنی جوړه کړي، نرمه شوله جوړه کړي، دا ماشومانو ته ورکړي، ځکه چې دا په ښه حرارت پخ کېږي، مکروب نه لري او هري د مکروب اوسېږي، نو دوی به ښه اوسېږي. اما بیا هم وچې شیدې دومره زیات مطمئنه نه دي په افغانستان کې، خصوصا که د تازه شیدو نه استفاده وکړي په عوض یې ډېر بخي، که د ماشومانو عمر کم وسیږي، شپږ میاشتونه واړه وسیږي، هغه کولی شي چې یو ایسه اوبه کړي دوه ایسې شیدې سره یو ځای کړي چې لږ زره رقیق شي، که د غوا شیدې وسیږي چې قدرت د هضم پیدا کړي. نو که چیرې ماشوم بیا غټ شي دوه کلایی یا مثلا یو نیم کلنی، بیا کولی شي چې هغه خالص لوګه هم استفاده وکړي. خو په هر صورت د وچو شیدو نه او د سریلاک نه دغه شیان چې تا ویلی دا عملي کوي، دا ډېر به ښي. بل سوال هم وکړه چې د پردي شیدې، پردي شیدې منظور هم دا دی چې یعنې د بلې مور شیدې که ماشوم ته ورکړ شي. نه، نو کله چې انسانان ټول یو انسانان یاستو، فقط صرف د شیدو تفاوت پته کېدی چې مور څه قسم تغذیه کوي، څه رقم غذا خوري. که یو مور ډېر ښه میوې وخوري، سابه وخوري، ښه غذاګانې وخوري، شوروا وخوري، مثلا خپله ځان ښه تغذیه کړي، طبعا دغه ویټامینونه منرالونه ټول د مور په شیدو کې راځي او هغه شیدې به هم مقوي شیدې او ښې شیدې اوسېږي. اما که چیرې د مور تغذیه خرابه اوسېږي، هغه خپله ضعیف غذاګانې واخلي یا کافي اندازه غذا ورته ونه رسېږي، نو طبعا لږ زره شیدې به هم ضعیف راشي. خو کوشش وکړئ چې هغه میندې چې حامله دي او یا شیدې ورکوي ماشومانو ته، هغو ته بهترین غذاګانې، بهترین میوې او ښه خواړه برابر کړي، تر څو چې هم د خپل صحت ښه وي هم د ماشومې، ځکه په دې دنیا کې بهترین سرمایه، لوی نعمت چې د الله جل جلاله خو موږ تاسو ته راکړ شوی دی، هغه صحت دی. که چیرې صحت په ارزش باندې موږ پوه شو، نو موږ به د خپله ټول تلاش و زحمتونه په دې هکله وباسو چې یعنې صحتمند اوسو، ښه غذا وخورو او راحت اوسېږو.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، یو بحث دلته بل هم ډېر مهم دی چې تر اوسه راغلو، په دې باندې خبرې وکړې چې خوارزواکي څه شی ده، والې رامنځته کیږي او ولی مثلا ماشومان چې تر 15 کلونه یې عمر کته ده او مندواره مېرمنې ډېری ورسره مخامخ کېږي، په دې مو هم خبرې وکړې. مقوي خوړو باندې هم وغږېدو، په هغو خوړو باندې چې په افغانستان کې په اسانه او ارزانه ترلاسه کېدلی شي. تاسو ترکاریو ته سبزیو ته اشاره وکړه، دا ځکه مهم دی چې په افغانستان کې د شمیرو له مخې تقریبا 50% پورې خلک له بزګرۍ سره سروکار لري، په یو ډول سره څاروي پالي، او کله چې څاروي او بزګري ولري نو بیا په دې کور کې بیا فکر کوم د خوارځواکۍ بحث هیڅ د پام وړ نه وي، ځکه هم شیدې شته مثلا د څارویو شیدې که چیرته د اړتیا په وخت کې استفاده ترې وشي، او هم به مثلا ترکاری او سبزی پریمانه وي. یو بل بحث مهم دی چې له خوارځواکۍ یا په خوارځواکۍ اخته کسانو سره څنګه مرسته کولای شو. دا پوښتنه به ځواب خو راځي چې یو وروستی اورېدونکی راوخلو چې منتظر پاتې دی، له ده سره به خبرې وکړو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
ولی السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي.
ستړم چې وروره جوړه خیرات تاسو خیاسته راډیو سټوډیو مایک تناسته او میلمنو ته او نیکه طرف نه سلامونه درته کوم. سلامونه قبول کئ.
علیکم السلام. مننه کوم ځای نه ماډی کني ولی او مشخصه پښتنه د خوارځواکۍ په اړه چې ځکه خبرونه وخت کم دی.
او عبدالرحمن خبرې کومه د باغلان د پلخمرینه ولسوالینه خبرې کومه، مایب خبرې کومه دغه دی، او تاسو نظر شریکم، خپل نظر شریکم. او دلته په باغلان کې په لخمرې کې له خدای نه بغیر څوک کوښتنه نه کوي چې ته په کور کې چې لرې نه لرې، څنګه په میدان ناست یې، په میدان پروت یې، ما او مایی پی ما، او نه طالبان ورونه کومک نه کوي موږ سره، نه امارات کومک کوي. او که چېرته واقعت دی زمونږ ورونه وایي امارات مخکې به کومک به را سره کړو، اوس به هم را سره کړو، او دوی په خپل عمل باندې نه دي درېدلي، ځکه او که چېرته دا بغل ته به نیولي دا غریب و بیچاره به راټول کړي و بغل ته به نیولي دوی سره.
موږ نن خوارځواکۍ باندې خبرې کوو، به که ستاسو ستونزه د پام وړ ده، اما کېدای شي چې په نورو خپرونو کې خبرې پوه کړو. خوارځواکۍ په اړه مشخصا څه پوښتنه لرئ؟
په دې باندې خو موږ هغه نه لرو، خو خپل هغه باندې دغه باندې موږ معلومات لرو.
سلامات اوسئ. کور ودان مننه په دې له چې ستاسو ستونزو ته چې معلول یې معلولیت لري رسیدګي وشي، او ستاسو ملاتړ ته حکومت او یا هم نورې موسسې درودانګي، په دې له چې دغه غږ مو د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. ښه، د خوارځواکۍ په اړه بحث هم ورو ورو پای ته رسوو. ډاکټر صاحب، زما پوښتنه به دا وي چې په خوارځواکۍ اخته کسانو سره څنګه مرسته کولای شو؟ که چیرته یو مېرمن په خوارځواکۍ اخته وي او عملاً د خوارځواکۍ نه کړیږي، یا هم کوم ماشوم، د دوی د لاسنیوي لپاره ډاکټر صاحب مشخص لاندې سپارښتنې به څه وي؟
بهترین میتود دا دی چې د دوی سره بهترین مرسته همدغه ده چې دوی ته معلومات یا آگاهی د غذا په مورد باندې ورکړ شي چې کومه خواړه باید وخوري، کومه خواړه ورته اړین دي، کومه خواړه ته دوی ضرورت لري. وختي چې خوارځواکۍ لري، یو نورمال سړی مثلا د ورځې درې وارې ډوډۍ خوري په افغانستان کې، نو وختي چې په خوارځواکۍ اخته اوسېږي دغه درې وخته ډوډۍ باید 15 وخته کې، حتی شپږ وخته کې، ولی مقدار را کم کی، لگ لگ بخوري تر څو چې وجود هغه جذبه ولای شي. نو دوی کولای شي چې مختلف غذاګانې زانو ته جوړي، کله چې په لومړی هم ماده نکتې ته اشاره وکړه چې هغه غذایی مواد چې د دوی په دسترس کې دي، یا د دوی په کلی کور کې پیدا کیږي، یا د دوی په بازارو کې پیدا کیږي، هغه باید راټول کی او مختلف مواد غذایی سره یو ځای کی، پاخه کی، تر څو چې هر حبوبات ځان ته جدا ویتامینونه لري، که دوه درې رقم حبوبات سره یو ځای کی، یعنی ګډه وډه کی، او پاخه کی اګلک زره سابه و ترکاری شان هم یو ځای کی، دا بهترین غذا جوړیږي د دوی لپاره. دوی کولای شي چې د دنه استفاده وکړي او د خپل دغه سوی تغذیه حالت یا خراب تغذیه چې د لستله دا اصلاح کړي. خو زیاد زیاد دلته افغانستان کې مهم هم دغه دی چې معلومات کم دی، او یا معلومات نرسول کیږي، یا دوی ته آگاهی نور کول کیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډیره ډیره مننه. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې د خوارځواکۍ وضعیت او له خوارځواکۍ نه د ژغورلو لارو چارو ته ځانګړې شوې وه، همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپل میلمه د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر صالح رحمان رحماني نه مننه کوم. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله، او تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه.
ستا ستاسو پاکلو او باندو کی څه کیسی دی؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 20 21 22 21.